السلام علیکم، دا مشال ریډیو د زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې یو تفصیلی ریپورت لرو. دا تفصیلی ریپورت د لیکوال مصطفی سالک په اړه دی. هغه د شاعر سلور ټولګي چاپ شوی دی. دغه ناول پاتې شباران دی لزلا چاپ شوی دی. نوموړي د پښتو په کلاسیکو شاعرانو سړنیس کار هم کړی دی. زموږ همکار راشد خټک ورسره مرکه کړې. راځي چې ورته وښو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د جونید شریف په نوم 62 تلیکوالانو د پر د کال 2025 جایزې په 14 اکتوبر اعلان کړي. لومړی یعنی د زلاند کلتوري مشر زر ډالری جایزه د مصطفی سالک په نوم اعلان کړه، او دای د خغه د کړي ادبي او هنري خدمت د قدردانۍ و هڅه وبلله. مصطفی سالک شاعر دی، کرکتون کې دی، سړنیس کار یې هم کړی دی او یو ناول یې هم لیکلی دی. مشال ریډیو مصطفی سالک ته د مبارکۍ ورکولو په پلمه د هغه د ادبي زیار په هکړه مرکه ورسره کړې ده.
ستړي مشه سالک صاحب، جوړ په خیر، صحت مو څنګه دی اوس؟
مننه هټک صاحب، ژوندې اوسې، کور دې ودان، آباد اوسې. ډیر خوشاله شوم چې در سره مو مرکه در سره کوم. د خدای فضل دی، صحت مې بد نه دی.
سالک صاحب، تاسو ډیر خلک پیژنئ، د لیکوال په هیڅ هم او د ژورنالیست په هیڅ هم، او خو ځنه زمونږ اوریدونکو کې دیشي د څه ډیر تاسو سره بلد نه، صرف نوم یې اوریدلی وي، نو هغوی ته کدا څه خپل پیژنګلو کې خبري چې تاسو چرته وځي کې کله وځي کې زده کړې مو چرته وکړي، بیا مو کم کم کارونه وکړل.
مننه خټک صاحب، زما نوم مصطفی دی، تخلص می سالک دی، پلار می ارواخات صدا جان سالک نومی دی، چې لیکوال، شاعر او متصوف سانو. خدای دې وبخي. زه د نن نه 450 کال مخکې د ننګرهار ولایت د چاپیار ولسوالۍ په قاضیانو کلی کې زیږیدلې ما. په 1902 میلادي کې پېښور ته لاړو. ابتدایي تعلیم می په خپل کلی کې کړی او د شپږم نه می په پېښور کې شروع کړ. په 1908 کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د لیسې نه فارغ شوم، او د دعوت او جهاد پونتون چې په جلوزو کېم کې وو، د ماجر پونتون والته مې د ادبیاتو په څانګه کې داخله وکړه، او په 1993 کې د پښتو څانګې نه فارغ شوم. په 1995 کې مې د پېښور نه پښتو کې ایم اے وکړ، دریم پوزیشن مې واغست. سره د دې چې اټ مې لومړی پوزیشن وو، خو بزکه دوه ریګولر شاګردان زمانه مخکې چې یو خو ماجرم افغان وم او بل ریګولر نوم پرایویټ مې داخله کړې وه. او په کارونو کې به درته ووایم چې د 1990 نواخله تر 2019 پورې د بی بی سي سره مې کار کړی و. د بی بی سي نه چې کله تقاعد شوم، نو بیا یو کال دوه په کرکټ بورډ کې وم، د افغانستان کرکټ بورډ کې میډیا سپیشلیست په توګه، او د افغان کرکټ مجلې د ایډیټر په توګه. داغین وروسته د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ته لاړم، او د رسنیو د مدیر په توګه می کار کوم. نو دغه کارونه می کړی دي. 14 کتاب می چاپ دی په ادبیاتو کې. نو ان شاء الله نور خبرو کې تاسو چې اوس پښتنې کوي دلته، زبا درته سپام دی وخت کې جواب به مټولي خبرې به واضح شي.
سالک صاحب، داسې لس اته کاله کېږي چې تاسو لیکل نه دي کړي، دا ولې؟ دا دومره لویه وقفه څنګه راغله؟ دا خو ټیک ده، د لیکوالانو داسې وخت راځي چې کله کله لیکل نه کوي، خو تاسو د وقفه ډېره اوږده شوه. ما اورېدلی دي د ډېرو خلکو نه چې خان بابا چې خوشحال خان خټک، هغه هم لس کاله لیکل نه وکړي، شعر یې نه و لیکلی.
که رښتیا درته ووایم، زه چې کله په 2019 کې د بی بی سي نه راووتم، نو ما داسې انګېرله چې دغه حکومت چې کومو هغوی به ماته یوه دنده، یوه وظیفه، یو کار راکړي. زمونږ ډېر ملګري وو چې هغه د ولسمشر اشرف غني سلاکارانو او په فرهنګي چارو کې بوخت وو. هغوی ته مې ټولو ته وویلې چې زه وزګار یم، یو کار راکوي، زه کار ته اړتیا لرم. خو له بده مرغه هغوی هیچا راسره هیڅ مرسته ونه کړه. ډېر مې زړه مات شو. ډېر خلک چې نه شاعرانو نه ادیبانو، په لوړو لوړو څوکیو یې کار کوو، کار یې جوړو، وخت یې تېرېده، ما ته چا کار رانه کړ. نو په دې مناسبت زما زړه مات شو او د خوشحال بابا هغه شعر چې زه یې چا لروهم قدر یې چاز د په وسوزه دا توري قلمونه، نو زما زړه مات شو. بیا ما لیکل پرېښوده، خو بیا مې لیکل داسې نه دي پرېښي، ځینې مقالې مې لیکلي دي، ځینې غزلې مې لیکلي دي چې هغه وخت په وخت ما په فیسبوک کې خپرې کړي دي، لوستونکو به لوستي. خو داسې ډېر لیکل مې نه دي کړي لکه پخوا غوندې مې چې کول. خو اوس بیا زړه مې دی چې کار شروع کړم، او بلکې کار مې شروع کړی دی په ځینې دغه باندې، په حمزه بابا باندې مې ځینې مضامین لیکلي دي، ځینې نور لیکمه چې یو کتاب شي، خیبرۍ خبرې نوم دی او دا به چاپ شي د خیره. نو ما وروسته چې سوچ ځان سره وکړم، ویل چې هر څه باید نه د مادیاتو دپاره یو، نه باید د دې دپاره چې ما ته دې څوک کرسۍ راکړي. زمونږ مشرانو شاعرانو ته چا داسې کرسۍ ورکړې وي او کارونه یې ورکړي چې هغوی دا دومره لیکل وکړه او دا ژبه ژوندۍ وساتله. خوشحال بابا ته چا د شاعرۍ پیسې ورکړې وي، رحمان بابا ته چا ورکړې وي، کاظم خان شیدا ته چا ورکړې وي، حمید ته چا ورکړې وي. دغسې په معاصرو کې ډېر ادیبان دي چې ډېر په غربت کې وخت تیر کړ خو پښتو ژبه غني کړه. نو دغه خبرو باندې چې ما سوچ وکړ، بیرته په دې خبره باندې زه قانع شوم چې زه باید پرته له تمې او پرته له کوم بل څه نه پښتو ادب ته کار وکړم، او هغه استعداد چې لرم هغه په کار واچوم، نو انشاءالله لیکل به کوم.
تاسې عملی ژورنالیزم کړی دی کنه ژوند کې، چې دی د کار په حواله ستاسو کار شو هغه ژورنالیزم وو، خو د هغې نه وړاندې په پېښور کې چې تاسو وایي، بلکې داسې به وایم چې موږ ټول چې کله پېښور کې وو، نو په کره کتنه مو ډېر ښه لیکل کړي وو، ډېره ښه کره کتنه مو کوله، په تالی باندې مو ډېر ښه مضمون لیکلی وو، مقاله وه اوږده کستواره ماته یاده ده، بل منشور په نوم مو پوره کتاب چاپ کړی وو. بیا مو په کره کتنه داسې ډېر لیکل ونه کړل او شاعري مو زیاته وکړه. بیا په شاعرۍ کې هم کلیات مو چې چاپ کړل خپل شاعرۍ، خلک وایي چې کلیات چاپ شي د هغې نه پس بیا نوره شاعري نه کېږي، د هغې نه پس مو ډېره شاعري مخې ته رانغله. دغسې ناول هم تاسو یو ناول ولیکلو، پاتې شه باران دی، ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. بیا مو بل ناول ونه لیکلو، په دې ناول کې یو لنډه کیسه هم وه، بیا مو نور لنډې کیسې هم ونه لیکلې. نو اوس تاسو چې ځان ته ګورئ، شاعر په حیث ځان ته ګورئ، ځان یو شاعر ګڼئ که نه، یو ناول لیکونکی ګڼئ که کره کتونکی ګڼئ، او که څېړنکار یې ګڼئ. تاسو په څېړنه باندې هم کړی دی، په کلاسیکو مو کار کړی دی، او په فلسفه به مو ډېر ښه لیکل کول، ویناوې به مو کول. نو ځان درته څه شی ښکاري، د څه شي لیکوال ښکاري، د شعر که د ناول که د کره کتنې که د څېړنې؟
خټک صاحب، تاسو ډېرې پوښتنې وکړې په دې دغه کې، نو ځواب یې کوم، خدا خو به ډېر اوږد شي. نو تاسو د کره کتنې خبره کړې ده چې ما منشور لیکلی و، د هغې نه وروسته ما له څاڅکي تر سیپۍ د نقد یو بل کتاب ولیکه. منشور خو چې و هغه خو تیوري وه او عملي نقد و. دا بل کتاب چې ما یې نوم واخیست، دا عملي نقد دی په شاعرانو، په ځینې نوو موضوعاتو، هغه موضوعات چې تر اوسه په پښتو ادب کې پرې خبرې نه دي شوي، په هغې باندې مې بحث کړی دی. دغسې د څېړنې یو نقد بل کتاب مې دی، د افغانستان پښتو معاصر شعر، نو دا هم چاپ شوی دی. نو کار مې کړی دی، نور کتابونه هم شته دی د نقد او څېړنې چې چاپ دي. او د ناول خبره هم کړې ده چې ولې مې ناول ونه لیکه. دا ناول زه خو ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم، دا اتفاقا لیکل شوی و، یو فرمایش و. ما چې واده وکړ نو مېرمنې مې راته وویل چې ته خو شاعري کوې، خو ستا نثر هم ډېر ښه دی، ته یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې زه ناول نشم لیکلی، پښتو کې مې چې دا کم مقام په شاعرۍ کې ګټلی دی دا به هم بیلمه. خو هغه هم ټینګار یې کوه چې نه، ناول ولیکه. ما ورته وویل ښه، ناول به ولیکم ستا په نوم بیا چاپ کوم. وایي صحیح ده. ما چې کله پاتې شه باران په یوه نشست کې ولیکه چې په زه څلور ساعته پکې وده شوی یم، نور مې ټول په یوه ناسته کې لیکلی و. ناول مې چې ولیکه ورته مې وویل، وایي نه، دا خو زه اوس نه اخلم. بیا ناول ما لیکلی و، نو ما ویل زه چاپ بیې کړم. او یو خوب مې ولیده چې دا ناول په فضا کې د سپوږمۍ غوندې ولاړ یو رڼا کوي، ویل دا مې یو ښه شګون دی. نو هغه ناول مې چاپ کړ او هغه ډېر مشهور شو. نور کارونه هم شوي دي د فلسفې په باره کې، تاسو خبره وکړه، فلسفه خو زما شوق و، کله مې پرې ډېر کار نه دی کړی، خو منشور کې مې پې باندې لیکل کړي دي، نور هم ځینې مقالې مې لیکلي دي. او دا چې ځان ته زه د څه په سترګه ګورم، نو زه چې د لیک په وخت لیکومه نو ځان راته هماغه څه ښکاري. ناول مې لیکه، نو ما ویل د یو ناول لیکونکي غوندې ولیکه، چې چې کله شیر لیکم نو زه یم چې زه شاعر یم، کله چې کره کتنه کوم نو زه یم چې زه کره کتونکی یم، کله چې څېړنه کوم نو زه یم چې زه څېړونکی یم. او تاسو د شاعرۍ خبره کړې ده چې د شاعرۍ کلیات مو چاپ شو، نو هغه د څلورو شعري ټولګو مجموعه ده چې هغه سپرلی په خال کې نومیږي، کلیات هم پرې نه دي لیکلي. نو زه اوس هم شاعري کوم، یوه هفته نیمه به کېږي، او دوه غزلې مې ولیکلې، فیسبوک ته مې ورکړې. انشاءالله که خدای ژوند راکړ نو نوره شاعري به هم کوم، او هغه به بیا د کلیات په بڼه چاپ کېږي.
دا ویل کېږي چې په شاعر باندې د ماحول اثر وي. بلکې غني خان وایي که نه چې شاعر چې دی هغه ډېر حساس وي، او مثال یې د هغه ځناور دی چې سرمن په وجود نه لري. نو د ماحول چې ستاسو بدل شو، یو وخت تاسو پېښور کې وای، بیا کابل کې، بیا داسې نورو ځایونو کې، نو دې سره تاسو څه توپیر احساس کړی دی په خپلو لیکنو کې، شاعرۍ کې؟
ماحول رښتیا هم ډېر اثر لري. مونږ چې کله په پېښور کې وو، زه وم، تاسو وئ، کاروان صاحب و، نثار و، عابد و، نور ملګري وو. په هغه وخت کې ماحول ډېر زموږ شاعرانه و، ځکه چې مونږ به ټوله ورځې د کار نه وروسته په صدر کې، تاته به یاد شي، په هوټل کې به ناست وو، یو بل ته به هم شعرونه ویلې، په شعرونو به هم نقدونه کول. بیا به چې شپه شوه، د یو ملګري سره به کور ته لاړو، ټوله شپه به هم تر سهاره رونه کړه، ټوله شپه به هم په شعر و شاعرۍ خبرې وکړې. او بل زمونږ ځواني وه، زلمیتوب و، نو په هغه وخت کې مونږ فنافي شعر و، ټول ملګري فنافي شعر و، فنافي ادب و. نو په هغه وخت کې چې کومه شاعري وشوه، هغه شاعري زه فکر نه کوم چې بیا په نږدې وخت کې وشي. په هغې وخت کې کاروان صاحب چې کوم کتاب ولیکه، چینار خبرې کوي، نثار صاحب چې ولیکه څانګې څانګې ارغوان، عابد صاحب چې کتاب ولیکه د نکلیزو پاڼه، ما چې کتاب ولیکه د تاوس بڼکه، سره د دې چې مونږ وروسته هم شاعري وکړه، خو ډېر نقادان دا وایي چې ستاسو وروستنۍ شاعري هغه شاعرۍ ته نه رسیږي چې تاسو په پېښور کې کړې ده. نو پېښور د شعر و شاعرۍ ځمکه ده. تاریخي لحاظ باندې خټک صاحب هلته ډېر شاعران تیر شوي دي، لوی لوی نومونه پکې تیر شوي دي. ګرانې دادې راته ګل خبره وکړه، پښتونخوا په ترانو باندې ښایسته ده، دا زما یو بیت دی. نو پښتونخوا د شاعرۍ ځمکه ده، د رحمان او د حمید ځمکه ده. نو هلته شاعري ډېره ښه کېده. او کله چې کابل ته راغلو، بیا بهیرونه هم نه وو، لکه هلته به چې مونږ او تاسو افغان ادبي بهیر درلوده، د قلندر صاحب مرکې ته بتلو، نورو ادبي ټولنو ته بتلو. دلته کابل کې یو افغان ادبي بهیر و، او دومره مونږ په کارونو کې مصروف شو چې بیا افغان ادبي بهیر ته هم دومره نه شو تللی. هغه ډله ما هغه صفاتې نه شوه، نه هغه شب نشینۍ وې، نه هغه خبرې وې، نه هغه په ادبیاتو بحثونه وو. نو ماحول زمونږ ګډوډ شو، او دې په ټولو شاعرانو باندې تاثیر وکړ. کومه شاعري چې دې شاعرانو په پښتونخوا کې کړې وه، په پېښور کې کړې وه، هغه شاعري په کابل کې ونه کړه. نو د ماحول یو خپل اثر، او په هغه وخت کې مونږ او تاسو ته ډېره ګټه اخیستې وه.
دلته یو خبره کېږي، اکثر خلکو وایي کنه چې پلانکی فلسفي شاعر دی، نو فلسفه خو ځان له شاعر، شاعري بیخي جلا شی دی د فلسفې نه. دا فلسفي شاعر څه ته وایي؟
تاسو ښه خبره کوئ خټک صاحب. دا زمونږ په ادیبانو کې مشهوره ده چې دا شاعر چې دی، هغه شاعر چې دی، دا فلسفي شاعر دی. سره د دې چې فلسفیانه ډولې خبرې په شاعرۍ کې کېدای شي، خو هغه داسې چې هغه صرف رنګ د فلسفي نور، شاعري او فلسفه دوه بیل څیزونه دي. علامه اقبال چې کومه پی ایچ ډی کړې وه، نو د هغې یو باب د فلسفه عجم په نامه باندې په اردو کې ژباړل شوی دی. په هغې کې علامه اقبال وایي که تاسو دا غواړئ چې د ایران په شاعرۍ کې د کپیلا یا کانډ د نظامونو غوندې یو جامع نظام پیدا کړي، نو تاسو به د مایوسۍ سره مخ شئ، ځکه د دوی شاعري په غیر مربوطو اشعارو غزلو کې ده، او دوی د باطني تعقل وحدت نه کوي، نه شي کولی. نو دغه خبره ده چې یو خو شاعري غزل دی، یو بیت دی، او فلسفه چې ده هغه یو بشپړ نظام وي. د دې دپاره په شاعرۍ کې نظام نه شي جوړېدی. په شاعرۍ کې تضاد وي، یو شعر کې یو خبره کوي، یو نظم کې یوه خبره کوي، بل نظم کې بله کوي. فلسفیانه نظام کې د اول نه تر اخره پورې یوه خبره کېږي، شاعری تخیل دی او فلسفه چې دا هغه تعقل او تفکر دی. د تعقل او تفکر خبره مې وکړې او بله خبره هم راته رایاده شوه چې مونږ په شاعری کې تخیل، خیال او فکر او تعقل او تفکر او دا ټول په یوه معنا استعمالو په شاعری کې، یا په لږ توپیر باندې استعمالو، خو په فلسفه کې دا ټولې بېلې معناوې لري. په فلسفه کې هر توری، هر کلمه بریدبند تعریف لري، یو اصطلاح چې دغه اصطلاح په معنا ټول خلک پوهیږي چې دغه معنا ده. په شاعرۍ کې اصطلاحات معنا نه لري، په شاعرۍ کې د یو لفظ نه، د یوې کلمې نه لس معناوي راوځي، په فلسفه کې نه راوځي. بل دا ده چې په شاعرۍ کې سمبول او استعاره ده چې ډېرې معناګانې ترې راوځي، خو په فلسفه کې نه راوځي. لکه ما چې مخکې وویلې، فلسفي شاعر نشته. زمونږ په دور کې چې ډېره شاعري فلسفیانه رنګ لري، هغه علامه اقبال دی. البته اردو شاعري نه، اردو شاعري د علامه اقبال شاعري متفرقات دي، د یو ځای او بل ځای خبرې پکې کړي دي، او هغه د خپل فکر د بیان دپاره فارسي ژبه خوښه کړې ده. د هغه د فارسي شاعرۍ نه هم داسې نظام نه راوځي لکه هغه چې خپله ویلي د کپیلا یا د کانټ د نظامونو غوندې. نو دغه خبره ده چې زما په فکر باندې فلسفي شاعر نشته دی، داسې شاعر نشته دی چې د هغې نه دې د فلسفي یو نظام راوځي. داسې یوه خبره ده چې مشهوره شوې ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
خبر نیم نکوهیگم ولی سوشم ولی ساشم یا ووازیم چی بگیگم دست پتو تار خانو تا یا شغلایم چی کزیگم یا سروریم چی شلنگیگم یا خماریم چی مستیگم یا سروریم چی شلنگیگم mastigam رد کی دیورشم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پلقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخنده کی می جڑاده پخفستر گو خندیگم پخنده کی می جڑاده پخفستر گو خندیگم خیال دو قائم کیو خشتم چی خوری گم کیو مست بات نیلیم با فکرونو کیس غلی گم کدتا لو شنگ نجوڑا یو دوائیم کی حق دی گم کت تالو شنگ نہ جوڑا یو تو آئم چی حق دی گم زیو مس شان لے بن تو بیم زیو مس شان لے بن تو بیم دا ہوا پا آس ورے گم کیو رنگ دا یار دستر گو کیو رنگ دا یار دستر گو شن رنگو ناشم گڑے گم شن رنگو ناشم گڑے گم
اندر تاسو اوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
ستاسو یو شعر وو غزل وو پېښور کې مچویل وو سالک صاحب چې تر ته مسکې شو زه پخلاش وم خلاصم پښتو شو شکر سر په سر ستا د مخ او زلف معجزې نظر سوری سواره شوی دی دل مر په سر. وروستی بیت چې کله پسرلی صاحب اوریدو نو وایو چې دا خیال زما په ذهن کې هم وو خو سالک شعر کړی دی نو بس زه نه وایم لکه زه نه شعر کوم. دغه رویه تاسو ته څنګه ښکاري؟ حالانکه پسرلی سے پودا ہندی سب شاعر و ہندی سب کو لکھو مضمون رکھ لی اواغ پنور الفاظ کے بل زاویے نہ گوری ورتا خکئی ہے خود ہی پری خود نو تاسو پخ پلا کداس یو مضمون پل چر تو گورے آغا پری دے کنا دا دے کا یلی چدا بیت سڑائی نور ہم خکی آیو پیو نوی انداز کی اڑان دی کی.
بالکل تاسو اس دا خبر وکړه او ما ته دا خبر را یاد شو چې کله ما دا غزل ویلې او چې یو بیت هم دا و چې تاسو ویلې چې تر اته مسکې شو زه په خلا شوم پاتې مې پښتو شو شکر په سر په سر سوره مې یاري را سره نه کوي راغې اخر ستا د هجر مر په سر او دا بیت هم پکې و چې ستا د مخ او زلف معجزې نظر سوری سوار شوی دی دل مر پسر پسرلی سے بویلی چی دا زما پا خیال کی مو خسالک شیر کو نو زین شیر کو ما نو دا دا پسرلی سے بیو دا غو ما سر دیر مینه و او زما پا شایری باندی چی کم لیکن کلی دا دا بنگلو غند خبری انوانی ور کلی دی چی آغا زما دا دی شیر نراواتلی دی دا انوان چی دا ملکت سندر و غگنی و لیستا دا بنگلو غند خبری کوم. نو دا دا غا دیر مینه و چی دا خبری اکڑا چی یرا زما ذهن کم دا خبر او زه به نه شیر کوم. خو خبر دا ده چې کله کله د سوي چې سړی ته کامل اظهار په یو شعر کې ښکار شي کله چې سړی وګوري چې دی شاعر دا خیال د کامل اظهار نه دی کړی د دې شعر نو هغه کېدای شي د یو بلې زاویې نه ورته وګوري. خو کله چې یو شاعر پوه شي چې د دا شعر داسې لیکلی دی چې په دې کې نور اضافه نشي کېدی او د دې نه ښه نشي لیکل کېدی نو بیا یې پرېږدي. او که زه یو شیر وګورم چې زما په ذهن کې یو بل څوک اظهار وکړي نو زه به وګورم که د نوې زاویې نه مې د هغې نه ښه ویلی شو خو بیا ممکن که نه زه به هم د پسرلی صاحب غوندې پرېږدم.
یو وخت تاسې ډېر فعال وای په ادبي غونډو کې په محفلونو کې ادبي ملګرو سره ناستې پاستې مزیاتې وای بیا چې دی په یو وخت کې ګوشنشین شوی د دې دواړو حالتونو په لیک باندې څه اثر دی په خاصه توګه په شاعرۍ باندې چې کله تاسو په ادبي غونډو کې ډېره برخه اخیسته ګډون مو کوو په هغه وخت کې ستاسو شاعري څنګه وه او چې کله ګوشنشین شوی بیا څنګه وه د شعر دپاره کوم حالت ښه دی؟
په پېښور کې چې کله د ملګرو سره وو نو هغه زمونږ د زلمیتوب وخت و او ډیر بندارونه هم کول ډیرې ناستې هم کولې هغې ډیر لوی تاثیر درلوده. بل زم زلمی وم زلمیتوب مې و د تقیم الحق کاکا خیل خبره ده خدای دې وبخښي چې غزل د زلمیتوب څیز دی په زلمیتوب کې لیکل کېږي او شاعري د زلمیتوب څیز دی په هغه وخت کې چې د ملګرو سره کېناستو نو هغه وخت هم ډیر ښه و او ډیره ښه شاعري پکې کېده. الانجاین سوی چې کله یو هنرمند د بل هنرمند شعر لو لی اثر لولی یو اور غند د په باطن کې لګیږي او دیم ډیر لوړ شیر یا هنر زیږی او پنځی په دې لحاظ باندې مونږ یو د بل نه اثر اغسته او دغه حرارت ما اغسته او شعر او شاعري م کوله په هغه وخت کې چې ما مخکې وویلې چې په هغه وخت کې مونږ ټولو ډیره ښه شاعري وکړه. خو خلوت چې د دام ډیر شاعرۍ ته ضروری دی په خلوت کې ډیره ښه شاعري کیږي په دې معنا چې سړی د خپل ماحول سره داغه د مادي جهان سره داغه تعلق کم شي او داغه تعلق چې کم شي نو بیا د تصور سره ډیر نږدې شي. تخیل او تصوري هغه سړی چې د خلکو سره نه کینی هغه هر وخت په تصوراتو په تخیلاتو کې او تصورات او تخیلات چې دی دا شاعری پیدا کوي. نو په دې لحاظ په خلوت کې مخه شاعری کېدای شي. زما په پخوانی شاعری کې کا تشبیهات زیات وو، په وروستۍ شاعری کې مې استعارې زیاتې دي. د دې معنا دا ده چې زما شاعری پرمختګ کړی دی، او د دې یوازینی علت دا و چې دا زه په خلوت کې وم.
د موسیقۍ او د شاعرۍ هم ډېره ژوره رشته ده، یو بل سره ډېر کلک تړون دی. ویل کېږي چې کوم شعر چې سندرغاړی ووایي هغه ډېرو خلکو ته رسي، په کتاب کې که چاپ شي دومره خلکو ته نه رسي. تاسو هم دغه خیال دی چې د شعر دپاره چې دی موسیقي یا یو سندرغاړی ضروري دی چې خلکو ته ورسي؟
د شاعری او موسیقی رشتیا هم ډیر لوی تعلق دی، او دا خبره ده چې شعر د موسیقی په ذریعه ډیرو خلکو ته رسیږي، او هغه شاعران ډیر مشهوریږي چې سندرغاړي سندرې وایي. رحمت شاه سایل عالم مشهور شو چې گلزار عالم او سردار علي ټکر سندرې ویلې. غنی خان خو غنی خان هغه وخت مشهور شو چې سردار علي ټکر نظمونه ویل. دغه سنورم ډیر شاعران دي چې هغه په سندرو باندې مشهور شو. خو زما په فکر باندې دا ضروری نه ده چې هر شاعر دی یو سندرغاړی ولري، ځکه چې شاعري اوږد عمر لري. کنن نه سبب ویل شي، د خوشحال بابا چې ژوندې او چا به د موسیقۍ سره شعرونه ویلي، رحمان بابا چې ژوندې او چا به موسیقۍ سره شعرونه ویلي، خو چې د هغوی په شاعرۍ کې زور و تر وسه را ورسېدل وسې خلک موسیقۍ سره وایي. دغسې که د یو چا په شاعرۍ کې زور وي، که مشهور هم نه شي سندرغاړي هم نه وایي، یو وخت به داسې راشي چې دا به سندرغاړي ووایي او مشهور به شي. او بله خبره دا ده چې په کتاب کې کوم شعر وي هغه ته چې کله لولي د هغې نه یو خوند اخیستی شي، خو په موسیقۍ کې چې ډېر نه ښه نظم هم ویل شي، ډېر ښه غزل هم ویل شي، دوه درې میاشتې بازار ګرم وي، دوه درې میاشتې وروسته یې څوک نه اوري، او کال چې پیتیریږي خو بیا هغه سندره یا نظم بیخي مړ شوی. نو د دې دپاره شهرت خو د شاعر کوي موسیقي، خو دا ضروري نه ده چې هر ښه شاعر دې یو سندرغاړی ولري او د هغه شعرونه دې د موسیقۍ سره ووایي. ښه شاعري ښه شاعري ده په کتابونو کې دې وي، او یو وخت به راشي چې سندرغاړي به هم ووایي. بل دا ده چې موسیقي لنډمهاله ده، او شاعري چې ده دا خو په دې نیت باندې مونږ کوو چې زه د راتلونکو زمانو وګړې، نو دا خو را روانو زمانو ته کېږي چې یو وخت به راځي چې بیا بیا خلک لولي. سړی که د خپل وخت خلکو ته شاعري وکړي خو بیا به ډېره سرسري.
تاسو ناول او کره کتنه او لږ ډېره څېړنه او شاعري دا مو کول، نو دا څنګه همزمان کېږي چې مطلب ته یو ورځ شعر هم ولیکې او بیا چې دا په هغه ورځ باندې یو مقاله هم ولیکې؟ که نه داسې دوره دوره وي چې یو وخت تاسو باندې د شاعرۍ دوره راشي، بیا د نثر لیکلو یا په نثر کې تخلیقي نثر لیکلو، یا چې دی د کره کتنې، دا څنګه وي؟
دا خو کېدای شي کله داسې وخت هم راغلی دی چې زه په یو مقاله باندې بوخت یم او چې وزګار شوی یم، یو غزل مې لیکلی دی، خو دا ډېر لږ وخت کې شوي دي. کله چې ما شاعرۍ ته شروع کړي، زه د داسې شاعرانو غوندې شاعري ډېره ما لږه کړې ده، چهار ورځې یو غزل ولیکې. نه په ما باندې چې کله د شاعرۍ دوره راغلې ده، نو د ورځې لس غزلې، دولس غزلې، پنځه غزلې، شپږ غزلې، اووه غزلې، دومره غزلې مې لیکلې دي، او په څو میاشت مې کتاب بشپړ کړی دی. نو چې د شاعرۍ دوره را باندې راغلی ده، بیا مې بیخي شاعري کړې ده. او کله چې نقد یا څېړنې ته بوخت شوی ما، نو بیا په همغې کې ډوب شوی ما، چا تصور مې مات نه شي، ځکه خیالات تصورات دي. که سړی بل څه ته اوړي، نو هغه تصورات او خیالات ماتیږي. نو د دې دپاره ما هماغه څیز ته پام کړی دی چې په کوم باندې به مې کار کوو. نو چې کله به هغه مقاله بشپړه شوه، بیا مې بل څه ته مخ کړی دی. کله چې نثر او هنري نثرونه مې لیکلي دي، نو هغه هم چې په هغې کې ډوب شوی یم، نو هماغه هنري نثرونه مې لیکل تر دې پورې چې یو ځای ته پکې رسېدلی یم. دا که انسان داسې وکړي چې یو شي ته پاملرنه وکړي، زه زما تجربه خو دا خبره کوي چې دا ګټوره ده، ځکه چا تسلسل د تصوراتو د تخیلاتو نه ماتیږي، او سړی په ډېر کامیابۍ سره پر مخ ځي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
वाई चे तू बेतार वास मतलब वाई चे तू बेतार वास मतलब शेख दे दासे खता से मतलब शेख दे दासे खता से मतलब वाई चे तू बेतार वास मतलब वाई चे तू बेतार वास मतलब Oh, oh, oh.
مطلب نن خو می لگ پوی کرا سبا س مطلب شیخ د دی داسی خطا س مطلب شیخ د دی داسی خطا س مطلب وای چ تو بی تار واس مطلب وای چ تو بی تار واس مطلب
تاسو واوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
زن خلک وایي چې شعر باید د روانو حالاتو هنداره وي، چې څه کېږي د هغې سرک پکې وي یا د هغې عکاسي پکې شوې وي. خو ځنه کسان لکه زموږ ملګری رزق فهیم بیا وایي چې نه، دا خو داسې ښکاري لکه منظومه ورځپاڼه چې ګوري. شعر خو باید مستقل موضوعات ولري او نور لر شیان ولري چې هغه په داسې شاعرۍ کې نه وي چې کوم په روانو چارو روانو پېښو باندې کېږي. ستاسو څه نظر دی؟
خټک صاحب، د شعر اصلي عنصر چې دی، اصلي چیز چې په شاعرۍ کې دی، هغه تخیل دی. تخیل باید پکې وي. نو دا خو هماغه خبره ده، یو زاړه اصطلاحات چې پخوا به ورته کارېدل چې ادب د ژوند دپاره که ادب د ادب دپاره. زما په فکر خو ادب دا ادب د پاره چې دی، دا ادب د ژوند د پاره دی. ځکه که سړی د ښکلا شاعري لولي چې په هغه کې صرف د ښکلا ستاینه وي، نو هغه که خبره هم کوي نو په هغه کې به هره خبره کوي، په هغه کې به ښکلا لټوي او په ښکلي طریقه به یې کوي. که کور جوړوي نو هغه به هم په ښکلي طریقه جوړوي. نو هر څه کې به ښکلا لټوي چې دا بیا ادب د ژوند لپاره شو. نو زما په فکر باندې ادب باید داسې نه لکه د ژورنالیزم په څیر باندې چې د ژوند واقعیات راواخلي، خو داسې نه ده چې ادیب دی په داسې ځای کې لکه چې ودوي او از د خپل زمانی او د خپل حالاتو نه خبر نوي. نو زما په خیال دی چې راوا دی خلی د خپل ژوند او حالات دم راواخلي، خو هغه د شاعرانه کې هغه د په تخیل کې وای. زما یو نظم دی چې جینۍ د خدای او د رسول مانه په دې خبرو باندې تیګه کېده، خپلې نازکې شونډې څله سیزي بس په سندرو باندې تیګه کېده. مونږ غریبان یو، مونږ هیڅ نه لرو، ته د وطن خوبونه څله وینې، په کربلا کې ټوکېدلی ګلې بیا د ګلشن خوبونه څله وینې. دا کرم خان د موسیقۍ سره مې ویلی دی. نو اوس په دې نظم کې که تاسو وګورئ ما د ژوند خبرې کړي دي، خو دومره مې په تخیل کې نغښتي دي چې هغه خبره چې ده وچه خبره نه ده، په تخیل کې شوې ده، په هنر کې شوې ده. نو که دغه سیار شاعر د ژوند خبرې وکړي او هغه د تخیل په جامه کې را ونغاړي، هنري کې، شاعرانۍ کې، نو دا ښه خبره ده. خو که وچه کلکې خبرې وکړي او دا خبره تخیلی نه کې، شاعرانۍ نه کې، نو زما په خیال بیا داسې نه ده پکار. بیا دا رښتیا هم ورځپاڼه شي او د ورځپاڼې موضوعات شي، دا شاعري نه شوه. نو د شاعرۍ دپاره دا پکار دی چې هنري شي، او چې هنري نه شي نو داسې شاعري شاعري نه ده.
دغه خبره هم کیږي چې په پښتو کې شاعري ډیره وشوه، اوس باید نثر ولیکل شي. شپون صاحب به دا خبره کوله او منلی صاحب هم کوي چې باید ځوانان نثر ته توجه ورکړي، شاعري ډیره زیاته وشوله. تاسو په کم نظر یې؟ تاسو خو شعر هم لیکلی دی، نثر مو هم لیکلی دی، بلکې اوس یې هم لیکئ، شعر او نثر دواړه لیکئ، نو ستاسو څه نظر دی په دې اړه؟
خټک زب زب دی نظر باندې نه یم چې شاعری ډیره وشوه نو شاعری دی بس کی، نثر دی ولیکي. زما په خیال زمونږ په ژوند کې نثر ډیر دی، ځکه مونږ او تاسو چې خبرې کوو دا نثر دی. دا وسم چې ما تا خبرې کوو یا ته پوښتنه کوي ځوابونه در کوم، نو دا په نثر کې لګیاي. نو نثر دومره ډیر دی چې مونږ د شپې د ورځې په نثر لګیایو، خو شاعری دومره ډیره نه ده. او بل دا دی چې اوس نثر هم ډیر دی، ناولونه ډیر شوي، لنډې کیسې ډیرې شوي، مقالې ډیرې شوي، د نثر هر طرف کرا واخلی. نثر ډیر دی، تاریخی کتابونه لیکل شوی دی، ډیر شاعران به شاعری و کی، خو پاغي کی یو دوه شاعران د سی پیدا شي چې دا غوی شاعری خوي. نو زما په فکر باندې اوس دور کې ک بشمیر شاعران شاعری کوي، خو د ګوتو پشمار شاعران به پکې خرابوزي. نو چې په دومره ډیر شاعرانو کې دومره لک شاعران پیدا کیږي، مونږ باید خلکو ته دا وایو چې شاعری وکړي، ځکه چې کزر شاعران شاعری وکړي نو پاغي کې به لسل د سی شاعران پیدا شي چې دا غوی شاعری بر روانه زمانه ته پاتې شي. تقیم الحق کا خیل خدای وب خیاغه ماته ورځ ویلی وای، کله چې علی خان په 400 کې شاعری کوله پاشنغر کې، نو بغیر د علی خان نه 400 نور شاعرانم ژوند دیو، پاغي کې یو علی خان پاتې شو. نو دا اوس تاسو ماته وای چې اوس شاعری زیاته ده که پاغه وخت کې زیاته و؟ اوس به په 400 کې 400 شاعران نه، خو پاغي وخت کې په کلاسیک وخت کې 400 شاعرانو. نو دا بندیز چاله ګول نه دی په کار چې تاسو شاعری مو کوئ او نثر لیکئ، ځکه چې شاعری ډیره ده. شاعری نه ده ډیره، ښه شاعری ډیره کمه ده. نو پرېږده چې ډیر خلک شاعرانو شاعری وکړي چې په هغې کې څو داسې شاعران پیدا شي چې د هغوی شاعری په لوستلو باندې ورځي. نو زه د دې سر خبرې سره اتفاق نه کوم، او زه وایم چې سړی د خپلې طبعې ته وګوري، که شاعرۍ ته جوړی شاعري دې وکړي، او که نثر ته جوړی نثر دې ولیکي.
ځینې خلکو په ادبي نړۍ کې ډېر کار کړی وي، خو هغه مرا یاد پاتې نه شي. یعنی عام ولس خو پرېږده چې په علمي او ادبي حلقو کې هم ډېر نه یادېږي. لکه مثال زه در کوم چې راحت زاهلي چې دی، کنه، په پښتو کې لومړی کیسه لیکونکی دی، پښتو ژورنالیزم په بنسټګرو کې دی، یا ستاسو استاد چې امیاتو کمل حق کا خیل، هغه چې د سرنیس کار کې څومره لاس درلودو، په خاصه توګه د اخوند دروازه په محزن چې هغه کومه تفصیلي سریزه لیکلې ده، یا د سرنیس نثر چې هغه څومره خوږ لیکلې دی، کنه، دغه څه بل چا نه دی لیکلی، یا ډېرو کمو خلکو لیکلې دی، خو یادېږي نه. د دې په مقابل کې ځینې خلک داسې وي چې ډېر کار یې نه وي کړی او ډېر زیات یادېږي، هر ځای کې ذکر کیږي. د دې څه وجه ده؟
راحت زاخیلی رښتیا هم لومړی لنډه کیسې لیکلې وه، او په ژورنالیزم کې هم تاسو یادونه وکړه، هغه هم حقدار و. د تقیم الحق کا خیل خدای دې وبخښي زموږ استاد و، د هغه یادونه مو کړه. رښتیا د هغه د مغزن مقدمه مشهوره ده، چې د مغزن مقدمه خپل یو مغزن دی، داغه نورې مقالې کرا واخلي. همایون هما د خیر ویسي چې داغه ټولې لیکنې راټولې کړې او دغوره لیکونو په نامه چاپ لسره د دې چې هغه جامع نه دي. اول زما په کتاب باندې چې تپیم صاحب کومه مقدمه لیکلې ده تاوس په بڼه کا باندې دوهما صاحب په کتاب کې نشته دی. زما په فکر باندې هغه څه ډیر زیات په هغه وخت کې مشهور کیږي چې خلکو ته ورکو چې خلک ورسره عادت وي، هغه شاعري وي، هغه ناول وي او که هغه تحقیق وي، چې خلک ورسره بلد وي او په هر ځای کې هماغه خبرې کیږي، هماغه خبرې ولي کې هغه ډیر مشهوریږي، ځکه خلک هماغه خبرې په ذهن کې تی چې ورته کوي هغه ورته د خپلې خبرې غوندې ښکاره شي او هغه سړی مشهور شي. او څوک چې نوي خبرې کوي، نوي کارونه کوي، نوي تخیلات پنځي، هغوی په خپل وخت کې ډیر نه مشهوریږي. نو یو وخت به راشي چې سمه څېړنه دود شي او علمي افکارو ته د خلکو مخه شي، نو بیا به تقویم صاحب لیکنې هم مشهور شي او تقویم صاحب به مشهور شي. او تقویم صاحب بل لوی کار دا کړی چې هغه ډیر شاګردان روزلي دي، ځکه څه لیکم او مشهوریږي نو دې کې د تقویم صاحب برخه ده. نو زما د نوم سره باید تقویم صاحب یاد شي. نو دا خبره ده زما په فکر باندې چې نوي څه چاته ورکوي نو خلک یې زر نه مني. او د دنیا ټول لوی شاعران، لوی لیکوالان هغه وخت کې مشهور شوي دي چې کله وفات شوي دي، یوه زمانه پې تیره شوې ده او بیا خلکو د هغوی اثار لوستلي دي او هغه مشهور شوي دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
ਸ਼ਨਾਕ
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
اوس مې په ذهن کې څه شته د ناول لیکلو په حقله یا د مقالو لیکلو په حقله چې څه ولیکئ؟ کنه انتظار کوئ چې الهام راشو بیا به لیکئ؟
په ذهن کې مې دا خبر شته دی چې انشاءالله لیکل به کوم. موضوعات ډیر دي د مقالو د لیکلو دپاره. زما په خیال باندې چې اوس خو بدا درته ونه شم ویلی چې په کومه موضوع به لیکل کوم، خو ځینې موضوعات مې ځان سره نوټ کړي دي او مقالې به لیکم. او د ناول په برخه کې به درته ووایم چې سره دی چې ما خو مخکې درته ویلي چې زه ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم. اتفاقي طور مې یو ناول لیکلی و، خو زما یو کتاب هم دومره نه دی لوستل شوی لکه ناول چې لوستل شوی دی. لزل چاپ شوی دی او په افغانستان کې چې څومره ریډیو سټیشنونه دي او پښتو خپرهي، هغوی ټولو دا په غږیزه بڼه باندې دا ناول خپور کړی دی. نو په افغانستان کې که تعلیم یافته دي هغوی لوستی دی، او چې بې تعلیمه دي هغوی د ریډیو نه اورېدلی دی. نو د ټولو خلکو زمانه دا غوښتنه ده چې تا دا یو ناول ولیکه او بس دې که، ته ولې ناولونه نه لیکې؟ زما دا خیال دی چې ما پاتې شباران هم په داسې ځای کې ختم کړی دی. زه وغواړم چې د هغې نه بیا شروع کړم او دویمه برخه ولیکم. نو دویمه برخه هم د دې ناول لیکل کېدی شي. او زما په فکر کې دا چې حالات لږ جوړ شي او زما دا ذهن آرام شي، صحت مې ښه شي، نو د دغه ناول دویمه برخه به هم ولیکم. او زړه مې کېږي چې څو ناولونه ولیکم، ځکه د مینوالو غوښتنه ده. دوی همدغه رانه غواړي چې دوی ته باید ناولونه ولیکم. انشاءالله که ژوند و نو د ادب نه خو لرې شوي نه یو، او ناولونه به هم لیکو، شاعري به هم کوو، نثرونه به هم لیکو، هر څه به کوو، خو په خپل وخت سره.
عصر پښتو شعر ته په کم نظر ګورئ، په خاصه توګه د نوي کسان چې لیکل کوي، د دوی شعر څنګه لري د معیار په لحاظ؟
د معاصر شعر په اړه باندې به دا درته ووایم خاطک صاحب، چې کله مونږ شاعري کوله په پېښور کې، نو شعرونه به په کاپیو کې په کتابچو کې ولیکل. هغې شعرونو ته به مونږ بیا بیا نظر کوو، په هغې کې به اصلاحات راوستل، هغه به بیا بیا کته. وروسته به چې کله کتاب چاپوو، نو هغه غزلې نظمونه چې زمونږ په فکر به کمزوري وو هغه به هم تیلرې کړه. نو کله به چې کتاب چاپ کېده، نو ښه شعرونه به پکې راغله. او دا یوازې ما خو د ځان مثال درکو، ټول شاعران هم داسې وو، ټولو شاعرانو همدغه کار کوو چې دا ما درته وویلې. خو اوس د سوشل میډیا زمانه ده، غزل ولیکي او فیسبوک ته ورکي، هغې ته نه بیا وخت پیدا کړي چې اصلاح پکې راولي او نه دا شي چې د خپلې مجموعې نه وباسي، ځکه هغه یې خپور کړی. نو په دې لحاظ باندې اوس شاعري چې ده، دا سوشل میډیا د زمانې شاعري ده، شعر ډېر کمزوری شوی دی. هغه پخوانی شاعران چې وو چې زمونږ او ستاسو ملګري وو یا مونږ او تاسو، زمونږ هم هغه خوند نه دی پاتې. او دا نور شاعران چې دي، د دوی شعر هم کمزوری شوی دی، داسې شعرونه نشي لیکلی لکه پخوا چې لیکل شوي دي. اوس که مونږ او تاسو را وګورو، غني خان او حمزه بابا د دې دور دوه لوی شاعران وو. اوس نه غني شته نه حمزه شته. دا زمونږ خپل ملګري چې کوم وو چې پېښور کې شاعري کړې وه، اوس د دوی غوندې شاعران هم نه پیدا کېږي. چې د دوی غوندې شاعران پیدا شي او د دوی غوندې شاعري وکړي، نو دغه ده چې اوس ډېر کم وخت پیدا کوي خلک دغه ته. بل دا دی چې ریاضت کم شوی دی. پخوا به مونږ ما مخکې خبره وکړه چې د شپې ورځې به ورته رونه ولې کېناستو، به شاعرۍ ته په شاعرۍ به هم خبرې کولې، یو بل ته به خپل شعرونه ویلې، فنافل ادب او فنافل شعر و. اوس خلک په کار روزګار پسې منډې وي، او د کار روزګار نه وروسته سوشل میډیا کې، نو دوی به څه شاعري وکړي؟ نو زما په خیال په نوو شاعرانو کې داسې شاعران چې سړی د ښه شاعرانو ګڼي، داسې به هم نه وایو چې بیخي شاعر نشته، وي به یو نیم به وي، خو دومره شاعران نشته دی لکه پخوا چې وو. نو زما په خیال باندې پښتو شعر کمزوری شوی دی.
تاسې غزل هم لیکلی دی، نظم مو هم لیکلی دی، آزاد شعر مو هم لیکلی دی، هنری نثر مو هم لیکلی دی، خو په شاعرۍ کې چې کوم د نوي اصناف دي، اوس خو پکې ډېر زاړه هم شول، خو بیا هم د دې نورو په نسبت چې نوي دي، مثلا د نثرم، هایکو، ټپیزه، نو دا مو هم لیکلی دي که نه؟ یعنې دا نوي اصناف چې دي، دا مو خوښېږي، مخالفت یې کوئ که په حق کې یې؟
خټک صاحب رښتیا خبر اندازا چې ما غزل لیکلی دي، دا چار پاره نظمونه مې لیکلی دي، آزاد شعرونه مې لیکلی دي، او یو کتاب مې په فارسی کې د شاعرۍ چاپ دی، وخیمه ما سایه هما بوت چې هغه ټول سپین شعرونه او آزاد شعرونه دي، دا مې لیکلی دي، او هایکو نثرم او دې ته ورته نور نوي صنفونه چې دي، زه د دوی مخالفت نه کوم، د دې صنفونو هرکلی کوم، ځکه چې دا نوي څیزونه دي، څومره چې زمانه په مخ کې ځي نوي اصناف به راوځي، نوي شاعري د شاعرۍ صنفونه به راوځي او لیکل کېږي به او خلک به خوښوي. خو اوس په خپله ما چې ریاضت کړی دی، نو ما په دغه کې ریاضت کړی دی، په غزل کې او په نظم کې، نو هر صنف چې سړی پکې شاعري کوي هغه یو ریاضت غواړي. او اوس مونږ داسې حد ته د عمر رسیدلی یو چې په نویو صنفونو کې ریاضت به راته ګرانې چې په نویو صنفونو کې ریاضت وکړو او بیا هغه داسې ولیکو چې زمونږ د شاعرۍ د معیار سره دې برابرې، څنګه چې ما غزلې لیکلي دي، څنګه چې ما نظمونه لیکلي دي، داسې د نثرم هم ولیکم، داسې د هایکو هم ولیکم، نو دا به ماته ګران وي. زه به بیا هم غزل لیکم او نظم به لیکم، خو که څوک دغه لیکي، هایکو لیکي، یا نثرم لیکي، یا نور نوی صنفونه لیکي، دا غوی هرکلی کوم، په مینه لولم او خوښیږي مې.
په کره کتنه کې به ستاسو د لهجه مچ وه، دا به چې کله مخامخ مجلسی تنقید کېدل دا به ډېره تنده وه. یعنی ماته یاد شي د شاه سعود چې کله تصویري نظم وړاندې کړی و په بهیر کې، خپل تصویري نظمونه هم وړاندې کړی و، په دې باندې مقالم لیکلی و، نو تاسو ډېر تند نقد کړی و، په نیوکې مو پې کړی و، دا تصویر زه څه کوم، دې نه بیا په رښتیا یو ګیلاس یا په رښتیا یو جام یو پیاله ولې نه اخلم چې په دې تصویر کې جوړ شوی دی، څنګه په دې شعر کې جوړ شوی دی. خو چې کله په لیک کې ستاسو دغه راشي کره کتنه، نو هغه ډېره نرمه غوندې که په چا نیوکه کوئ هم ډېر په خواږه انداز کې کوئ، د دې څه وجه ده؟
یار داس دغه دې راته را یاد کړي چې زه اوس پې پښیمانه یم. رښتیا هم ماته د شاه سعود هغه د تصویري نظم مقاله او هغه نظمونه چې هغه راوړي وو هغه یاد شي. په هغه ورځ ما په رښتیا ډېر ظالمانه نقد وکړ، ما په هغه باندې اووه که اته نقد وکړه او اووه اته زاویونه مې د هغه دا څیز رد کړ. خو داسې نه و په کار، هر نوی څیز چې سړي ته عجیب ښکاري، نو د شاه سعود هم دا نوې هڅې وې په هغه وخت کې کړې وې، په کار دا وه چې مونږ یې هرکلی کړی وې، او که نقد هم پې کوونو په کار ده چې یو نقد مې پې کړی وې، نه دومره ډېرې خبرې، ځکه چې دا نظمونه، دا تصویري نظمونه په اردو کې هم شته، په نورو ژبو کې هم شته، ښه به وي چې پښتو ته هم راشي. نو که مونږ د شاه سعود حوصلې نه وای ماتې کړې، شاید چې اوس د شاه سعود د تصویري نظمونو یو کتاب هم زمونږ په مخ کې وای. هغه نقد باندې زه پښیمانه یم، خو دا خبره چې په لیک کې زما لهجه نرمه وي، اصلي خبره دا ده چې کله مونږ په غونډه کې نقد کوو، سره د دې چې داغې گزارش رویداد لیکل کېده، وروسته چاپ کېده او ټولو خلکو ته برسېده، خو زمونږ به دې خبرو ته فکر نه و، زمونږ به دا فکر و چې دغه لس پنځلس یا شل یا پنځوس ملګري دي، دوی ناست یې هم دوی اوري، بل چا ته خو نه رسي، بس چې څنګه لهجه دې وکاروله او په کومه طریقه دې خبره وکړه، خبره به دې کړي، نو هغه خبره به مونږ وکړه، هغه خبره به هغه لهجه به ډېره تنده شوه. او په کتاب کې خو به مونږ ما ته دا خبره را مخکې و چې ته کتاب لیکې او دا کتاب ډېرو خلکو ته برسېږي او دا کتاب به تر ډېرو زمانو پورې پاتې کېږي، نو که ستا لهجه تنده وي خلک به در باندې نیوکه وکړي، وایي به چې دا څه خل نقاد دی چې په داسې تنده لهجه باندې نقد کوي. نو ځکه مې په کتابونو کې دا نقد چې کړی دی دا تون نه دی. په غونډو کې همدغه خبره وه، بس چې مونږ ویل زه دا خو ډېرو خلکو ته نه رسېږي، خو خپلو کې یو ملګري یو چې هر څه مو ویلې، سره د دې چې هغه ډېر هغه رویدادونه چاپ شو او خبرې خلکو ته مو رسېدې او را روانو خلکو ته به مو رسېږي، نو اوس زه دې نتیجې ته رسېدلی یم که زه په غونډه کې په چا باندې نقد کوم، نو باید نقد مې دومره تریخ نه اوسي لکه په هغه وخت کې مې چې کوو.
د پښتو ادب لون کې ته په کم نظر ګورئ، خوشبین یې ورته ناهیلی یې؟
پښتونخوا کې ورته خوشبین یم. پښتونخوا کې په هغه وخت کې چې مونږ په پښتونخوا کې وو، یونیورسټي بوکې جنسۍ به چېرته میاشت دوو کې یو پښتو کتاب چاپ کړ، خو اوس هلته داسې کتاب پلورنځي دي چې تر ډېره یوازې پښتو کتابونه چاپ کوي او کتابونه خرڅوي، نو بېلابېل دغه دي، دغسې پوهنتونونه ډېر شوي دي، پښتو څانګې ډېرې شوي دي، هلکان ډېر ایم اے کوي، ایم فل کوي، پی ایچ ډیانې کوي، نو په پښتونخوا کې زه ورته خوشبین یم او هیله لرم غواړم چې هلته به شاعري، نثر، دا ټولې برخې ډېرې مخکې لاړ شي. خو زموږ په افغانستان کې زه فکر نه کوم، ځکه چې یو خو پوهنتونونو کې یو څه دغه هغه پخوانی دغه نه دی پاتې، خلک مجبور دي چې کار وکړي، ډېر خلک پوهنتونونه نه وایي. بله دا ده چې دلته نوي شاعران پیدا نه شو، نوي محققین پیدا نه شو. هماغه پخوانی تر ډېره زموږ همزولې نسل چې دی امغویو داغې نه وروسته نور رادغه نه شو. نو په افغانستان کې ورته ډېر خوشبین نه یم، خو په پښتونخوا کې د تعلیم او د کتاب د چاپ کولو له کبله ورته خوشبین یم چې پښتو پرمختګ کړی دی.
تاسې یو وخت کې هنري نثرونه لیکل، یا ځینې خلک ورته شاعرانه نثر وایي، او که تاسو ته یاد وي نو زه ستاسو د هنري نثرونو لومړی اورېدونکي هم وم او لومړی خوښوونکي هم وم. بیا مې وروسته کتاب هم چاپ کړ، خو د هغې پس مو بیا ونه لیکل. دا ولې مو د هغې لیکل پرېښول؟
داسې پوښتنې کوي خاټک صاحب، زه مجبور یم تا ته ډېر رازونه ووایم.
نه، ستا رازونه خو به کېدای شي ما ته هسې هم معلوم وي. دا پوښتنې خو زه د اورېدونکو لپاره کوم، په دې وخت کې خو موږ ته اورېدونکي مهم دي که نه، چې هغوی خبر شي.
هغه هنري نثرونه چې تاسو یې ذکر کوئ، تاسو ته به معلومات وي چې په هغه وخت کې ما تاسو ته ویلې. په دې کې خو ځینې نثرونه داسې دي چې ما پخپله د دې کتاب دپاره لیکلي دي، خو په دې کې ډېر نثرونه داسې دي چې دا لیکونه دي. یو چا ته مې لیکونه لیکلي وو او دا لیکونه مې ور لیږلي وو او هغوی سره جمع شوي وو، بیا هغوی نه مې راوغوښته او چاپ مې کړه. خو په دې کې ما ایډیټ وکړه. وروسته چې هغه کس ولیدل نو ویل یې چې را تا خو ډېر د کتاب سره د لیکونو سره ظلم کړی دی، دومره دې ایډیټ کړي دي چې هغه روحې د منځه تللی دی، ویس هم پکې نشته، دا په لوستلو نه ارزي. که هغه لیکونه کله هغه انسان چاپ کړي او راوځي، نو هغه به زما د اوښکو د کا یو نوی کاپی، یو نوی بڼه به چې په هغې کې به ډېر لیکونه بشپړي او خبر راغلي. نو بس که بیا څوک پیدا شو چې لیکونه ورته ولیکل، نو بیا به نثرونه ولیکو. او که څوک پیدا نه شو چې لیکونه ورته ولیکو، نو بیا به نثرونه نه لیکو. نو هغه دغسې لیکل شوي وو، یو ضرورت و، یو دغه شوی وو، نو ځکه مې لیکلي وو. لکه ناول چې اتفاقي لیکل شوی او داسې دا نثرونه هم اتفاقي لیکل شوي وو.
ډیره مننه سالک صاحب موږ ته د وخت راکولو. په مخه مخه، خوشحاله اوسئ.
مننه خټک صاحب، ژوندی اوسئ. ډېرې خپلې پوښتنې مې رانه وکړې، ډېره ښه مرکه وشوه، او خدای دې وکړي چې اورېدونکو ته دومره خوند ورکړي لکه ماته چې خوند راکړه. مننه، ژوندی اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، د مصطفی سالک مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزی خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
وڑا وڑا نازکا zaka wada wada nazaka ghanam rang shan jine da hai ګوري بیا منډ کی نګوري بیا منډ کی